کې هم دغه موضوع ته دوام ورکو او دوستانو بیا هم تاسو کولی شئ ټلیفون را وکړئ. اوس د خبرونو وخت د افغانستان خبرونه قسیم سلیمان اوروي.
لمړی هم پام وکړئ د مهمو کورنۍ خبرونو سرټکو ته. د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د پریکړند ملاتړ ماموریت په پیلېدو سره په دغه هېواد کې امنیتي وضعیت ستونزمن شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر پارلمان حمله کې د آی اس آی لاس درلودل ردوي او په فرا کې یوه پولیس خپل درې ملګري وژلې دي. د هم پښپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي چې د پریکړند ملاتړ د ماموریت له پیله تر اوسه په افغانستان کې امنیت له ستونزو سره مخ دی. یانس سټولټنبرګ د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې ویل چې دوی به د افغانستان په امنیتي وضعیت هر اړخیز باس وکړي او د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنې به تازه کړي. د غونډې ته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم راغلی او د غونډې په پای کې به افغان خبریالان ته خبري کانفرنس هم ولري. د ناتو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې به په دې هم باس وسی چې ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا رد کړی چې ګڼې د افغانستان پر ملي شورا حمله د دغه هېواد د استخباراتي ادارې آی اس آی په مرسته شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خلیل الله قاضي ننوي غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هېواد به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه د افغانستان پر ضد ګټه واخیستل سي او وړاندې په دې اړه ویل دی وای پر آی اس آی او د دغه ادارې پر مامورینو په خوا هم داسې تورونه لګول سوي خو موږ هغه ردوو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون ویل چې د غمله د حقنی شبکې لخوا د آی اس آی په مرسته طرحه سوي وه. چارواکي وایي چې لسکونه وسلوالو د نورستان پر وانټ وایګل ولسوالۍ له درو خواو حمله کړې او په دغه سیمه کې لا هم نشته جریان لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار بریدونه پیل کړل خو د نشتې له امله د وشتو تلفات په اړه معلومات نه دي ورکړي. د بل خبر له مخې چارواکي وایي د پولیسو یو افسر نن سهار په فرا کې خپل درې ملګري وژلي او له یوې اندازې وسلې سره له طالبانو سره یو ځای سوی دی. د فرا امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ازادي رډیو ته ویل چې دا پېښه د فرا د بالابلوک ولسوالۍ د فرا رود په سیمه کې سوې ده او په خبره د پېښې په اړه پلټنې دوام لري. طالبانو تر اوسه د دې موضوع په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلووره نړیوالو سیالیو په غوروي لوبو کې د ګډون لپاره سبا ته انګلستان ته ځي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتاک ازادي رډیو ته ویل چې افغانستان به د رسمي لوبو تر پیل مخکې یو لړ تمریناتي لوبې وکړي.
برابر شوي چې هغه یو په شپږم د جولای د جرسي سره لري او په اووم د جولای د هانګکانګ سره خپله لوبه ترسره کوي.
د کرکټ شلووره نړیوالو سیالیو ته د غوروي لوبې د جولای په نهمه پیلېږي چې افغانستان له څلورو هیوادونو سره لوبې کوي. د افغانستان ټیم د غوروي لومړۍ لوبه له هالند سره کوي او د کرکټ نړیوالې شلووره سیالۍ په 2018 میلادي کال کې کیږي. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له کبله د مړیو شمیره لزرو اوخته ده. د پاکستان د عامې روغتیا یو مسؤل مقام نن وویل له 950 زیات کسان په کراچۍ او څه باندې 500 نور په نورو ایالتونو کې مړه شوي. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د هوا د تودېدو له کبله د زیانمنو خلکو د درملنې لپاره 90 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي. د کراچۍ قربانیان اکثره بېوزله او زړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له کبله مړه شوي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبه په ورځ ویانا ته ځي څو د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په وروستي پړاو کې ګډون وکړي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې ظریف به د شنبه ورځ په سهار له خپلو مرستیالانو سره چې لا د مخه په ویانا کې دي او د یو هر اړخیز توافق پر مسودې کار کوي یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری چې د سبا ورځې په خبرو کې به ګډون وکړي له ایراني لوري غوښتنه کړې چې د ټولو مهمو مسایلو لپاره د حل لارې پیدا کړي. کری وویل چې که داسې ونه شي نو هیڅ راز موافقه به ونه شي. ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه هڅه کوي چې د جون په 1 د ټاکلي مهلت تر وخته یوې موافقې ته ورسیږي. څارونکي او چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو تیره شپه د سوریې پر شمال ختیځ ښار حسکه حمله کړې او له دولتي سرتیرو سره له جګړې وروسته یې څو سیمې نیولې دي. حسکه د کوردي او دولتي ځواکونو ترمنځ ویشل شوی. د سوریې د دولتي خبري ټلویزیون د راپور له مخې د ښار په جنوبي سیمه نشاوي کې سختې نښتې شوې دي. په برتانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه 1 دولتي سرتیري او 40 تنه د داعش وسلوال وژل شوي. نه حال کې د داعش ډلې وسلوالو نن د ترکیه سرحد ته نږدې د سوریې په کوبانی ښار کې پر کوردی دولتي ملیشو حمله وکړه. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې حمله په یو موټر بم چاودنه چې 12 کسان یې ووژل او اویا نور یې ټپیان کړل پیل شوه. په دې پسې د یوې بلې خونړۍ چاودنې راپور هم ورکړل شوی. د بشري حقونو د څار ټولنه همداراز وایي چې د داعش وسلوالو د کوبانی په جنوب کې پر یو کلي له حملې وروسته 40 ولسی وګړي وژلي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون خبر ورکړی چې د داعش وسلوال چې پر کوبانی حمله کړې د ترکیې له خاورې سوریې ته ننوتې دي، خو د ترکیې حکومت دا تور رد کړی. د ناتو عمومي منشي نن خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د درنو جګړو خطر لا هم شته او پر مسکو یې غږ وکړ چې د بلتون پالو لملاتړ خلاص واخلي. ینس ستولتنبرګ نن د ناتو اوکراین د شورا پرانیستونکي غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. ناتو له اوکراین سره چې د دې ټلوالې غړیتوب نه لري د اړیکو د تنظیم لپاره دا شورا جوړه کړې. د فرانسې او جرمني په منځګړتوب په مینسک کې د 13 فبروري میاشتې اوربان تر ډیره ټینګ دی، خو په وروستیو څو اونیو کې په نښتو کې زیاتوالی راغلی او اوربان یې د منسوخېدو له خطر سره مخامخ کړی. ستولتنبرګ وویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربان څخه سرغړونې لا هم دوام لري او دا خطر شته چې په اوکراین کې درنې جګړې یو ځل بیا پیل شي، خو د ټینګار وکړ چې د مینسک موافقه د اوکراین د کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ده.
It will not be useful to declare the Minsk agreements for
the Minsk de moafqe de mark elan kuma gata na lari zaka da moafqa de Ukraine de bohran de sulayz hal tar tolo ghora hal la rada. د ناتو عمومي منشي وویل روسیا د ترننګ وسلو او سرتیرو په برابرولو سره له هم د بلتون پالو ملاتړ کوي او زیاته یې کړه. روسیې له اوکراین سره په سرحد کې زیات سرتیري ځای پر ځای کړي دي. روسیا دا تورونه ردوي چې د اوکراین په بحران کې مستقیما لاس لري. ستولتنبرګ همداراز وویل چې ناتو له هم د اوکراین ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمنه ده او د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو د زمیمه کېدو مخالفت کوي. او رستای خبر د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د برېښنا د بیې د لوړېدو پر ضد د خلکو د مظاهرو او د پولیسو لخوا د تشدد نن څلورمه ورځ پوره شوه. اعتراض کوونکي وایي چې د حکومت پرېکړه به ونه مني. په ایروان کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ مخې ته سلګونه کسانو نن سهار خپل تحسن ته دوام ورکړ او عام واټونه یې د موټرو پر مخ بند کړل. پرون شاوخوا 9000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. پولیسو د دوی د تیت پرک کولو هڅه وکړه خو دوی ونه منله. مظاهره چا نورسته له هغه پغوسل شول چې حکومت د برېښنا په بایه کې د اګست لومړۍ نیټې په 14 زیاتوالی اعلان کړ.
دا هم د افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.14. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.13. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.14. بامیان اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.1. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.12. او په جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24.3.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته خراله است. د بحث موضوع د امنیتی وضعیت او په ملي شورا حمله. محترم ملمانه دي د ولسي جرګې کړه خاغله خالد پښتون د ملي شورا د امنیتی چارو رئیس لوی پاسوال شیر عزیز کماوال او دغه راز به بیا کوشش وکړو چې د ټلیفون له لارې د ولسي جرګې محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهیمی هم ملمنه کو.
بله، در قسمت اول انتقادات و خیلیم خلاص کردیم، در قسمت دوم گفتیم راه های حل. به هر حال پشتون صاحب، شما خو جواب دادین به سوالات ما، منتها یک موضوع عمده و اساسی دیگه ایست که هر جنجال که میشه اولین کار که اگر مردم حکومتی هم اگر نکنه مردم طرفوات خلق میکنه، کل در پشت کل گپاست پاکستان است و متمایسای است و ایران است و اتر گپاست هست. تا که ای اینا و فکرها باشه، ما خود اگر اصلاح نکنیم اردوی ما را اصلاح نکنیم سیب، اگر دوستم سیب علایده یک اردو داشته باشه، عطا سیب علایده و دیگه کس علایده اردو، دیگه ولایتان باز اثر یک اردوگه و یک اسکره که خود جور کنن و ای خو یک قسم انارشیزم و ایگه پا میشه سیب. این در این مورد ولسی جرگه مسئولیت کلان داره که تا به این موضوعات سیب یک کمه که توجه را جلب کنه. یا چی میگن سیب؟
بله، ستاسو څخه مننه. زه بالکل ستاسو انتقاد چې مخکې وکړي او کوم خبرې چې موږ وکړلې، زه په مسایلو کې موافق یم سره. په مجموع کې د افغانستان وضعیت داسې راغلی دی، مخکې بسم الله صاحب هم دې ته اشاره وکړله، چې زه نور دا ذهنیت مر ځان لري کړی دی چې موږ باید د مخالفینو سره سوله وکړو، د مخالفینو سره څه وکړو، دا وکړو. دغه حالت په افغانستان کې جریان لري، موږ باید دا واقعیت قبول کړو. موږ خپل حکومت باید قوی کو، فساد مخه باید پشکی ونیسو، څنګه خپل عزم او اراده قوی وساتو چې د مخالف او دشمن په مقابل کې آمادگی ولرو، جنگ ولرو او څنګه دفاع وکولای سو. کوم واقعیت چې دوی ورځی درې ورځی مخکې په ولسی جرګې کې واقع سوله، نظریات مختلف و، د هر چا نظر بیلو، حالات د نن شورا کې ډیر وخیم و، واقعا مرتعقل ازن نه پیدلو چې دشمن د کمی خو راځي، څنګه راځي، څوک به وژني، آیا موږ به ژوندۍ پاتې سو، نه به سو پاتې. دا ټول هر یو په دې فکر کې و چې څنګه ځان ته نجات ورکړي. زه فکر کوم د افغانستان خلک هم باید دغه عقیده ته رسیدلي چې موږ په د ملت په سطح او د حکومت سره یو ځای څنګه یو موټی راولاړ سو د مخالفینو په مقابل کې، که په کلو کې یو، که په شارو کې یو، که په غرو کې یو، د دوی و حملاتو ته واقعا دندن شکنه جواب ورکو. تاسو وګورئ نن په پیشرفته ملکو کې، نظر صاحب لوکوزی صاحب، ټول ملکو کې خلک د خپل ولس، د مملکتو، د مملکت د خپل ځان بولي، او هر واقعیا چې هلته پیښیږي، حتی ټیکسي چې غلط حرکت کوي، حتی په سړک باندې څوک یو کاغذ غورځي، فورا غمسایګان ته ویني او پولیس خبر ورکوي، وایي دغسې یو بې ادبه سړی دلته تیریږي، پر سړک یو کاغذ وغورځوه او سړي ته باید جریمه ورکړل شي. د دوی توقع دا ده. همدارنګه د امنیت په ساحه کې باید موږ ټول ولس لاس سره یو کې، د مقابل دشمن په مقابل کې هر هغه عمل چې دوی طرحه ریزی کوي او یا دوی عمل کوي، باید هغه د حکومت سره په هماهنګي کې راولي او په ګډه سره، لکه بسم الله صاحب چې مخکې اشاره ورته وکړله، یو دندان شکنه جواب ورکړ شي. د ملت په مقابل کې باید ملت سره ودرېږي او ملت باید عکس العمل ښکاره کړي، او حکومت هم باید کوم کړنې چې په تیرو کې کړي دي او کوم چارواکي چې وتستي موجود وي، کومې ناخوالې چې پکې موجود دي، هغوی باید هغو ته متوجه شي، او هغه حرکات چې د حکومت د ضعف سبب ګرځي، چې هغه د فساد څخه جوړ دی، هغه د بې پروايي څخه جوړ دی، هغه د نش د د د د د غیر مستعد کسانو څخه جوړ دی، د هغو ټولو مقابل کې به مبارزه وکړي. سیس ما پکې ده.
تشکر محترم لوی پاسوال شیر عزیز صاحب. آقای کاماوال، یک قسم ته د ذهن محمد امور برتان میگم و به اساس قصه صاحب سوال برتان میگم که در جنگ بعد از جنگ دوم جهانی، در جنگ دوم جهانی صاحب، بعضی ها را غربی ها بسلا اسیر گرفته بودن، در جرمنی بودن، و باز یا را ما از نزدیک دیدیم کسایی که اسیر افتاده بودن به دست آلمانی ها و پسان باز اینجا ماندن. اونا میگن که ما شوروی که به جنگ روان کردن در خط پولند، در اونجا میگه صاحب نه بود داشتیم و نه کالا داشتیم، نان به ما نمیرسید، و باز ایواز تفنگ هم یگان دستای ما را میگه سوته داد دادن که تفنگواری نشان بده نگه پا. میگه وقتی که اسیر افتادیم و بازی مچم امریکایی یا کامدن میگه امریکایی رسکرایش دیدیم میگه که دمی دسمال کاغذی که میگه بینیشان پاک میکنه دوام میگه نقشای تمام چیزا را که کجا ما باید بریم بود میگه کالایشان نانایشان بگیشان میگه بیخی میگه ما گفتیم هیچ قسم اسکر هیچ قسم اسکر است. از او خاطر صاحب سوال بسیار بسیط ساده چون ما متخصص نظامی یا از پلیس نیستیم از او خاطر نمیفهمیم منتها مثلا حتی اطفال که بازی پلیسی میکنن او روز متوجه شدیم که عساکر خود که تقسیم میکرد میگفتم اینی زی یک قوای هلیکوپتر میمانم این قوای هلیکوپتر یک دایره میکشی سب ده اینی چهار طرف اینی هلیکوپتر اگر کدام کپ شد و زود کده میرسه به اون نفرهای ما کمک میکنه سب آن از خود طرف خواسته سب ده بسیاری جایا ده خط جبه هستن سیف چند روز نان برش نمیرسه از او خاطر یک سه لک چار لک اسکر چی میکنین سیف یک لک اسکر یا یک لک پلیس داشته باشین که هلیکوپتر هم داشته باشه نانشان باشه تانکشان برسه سیف شفاقانیشان برسه سیف یعنی چرا تر سیف یک نظم سیف سیف یک منطق سیف ده اردوی ملی ما یا پلیس ملی ما جای نگرفته سیف سبب ازی چیه سیف
تشکر جناب نظر سه ما شما از نمی وطن هستیم و دینمی خاک تولد شدیم و دینمی اینجا کلان شدیم یک چیز باید عرض بکنم و واقعیت های جامعه خدا باید ما شما فراموش نکنیم ما بنالم به او سربازه که امروز در هلمند است قربان از او سربازه خود که امروز در چاردر هستن و در قندوز و در نورستان که شما خبرش نشر کردین که در اونجا علیه دشمن وطن و خاک خود جانای خود فدا میکنه سر خود در دست گرفته و با پایلوچ و یا پایو برهنه در اونجا مبارزه میکنه یک چیز باشتان بگویم 40 سال جنگ در وطن زیاد و کم میشه که ادامه داره به شکل ادشکال اعلان نشده و ما مردم اردوی که فعلا داریم یک اردوی بسیار جوان است و صحیح است که شاید بعد اشتباهات در تشکیل اردوی ملی شده باشه که هر کس از تنظیم اردو نفرهای دیگر اردو چطور اردو چطور اردو مگر فعلا یک اردوی بسیار قهرمان و در داخل پرسنل پلیسش هم خوب باز کاستی ها و کمودی های موجود است مگر من که خبر دارم جناب نظر صاحب یکی تبلیغات است و یکی عملا هیچ سرباز ما فعلا او سرباز سابق نیست که بوت پاره داشته باشه هیچ سرباز ما نیست که دریشی نداشته باشه اینو فرمی سهی نباشه شما گفتین کاغذ حتی هیچ وقت سرباز از آب بوتلی استفاده نکرده بود در طول تاریخ که 37 سال میشه ما افسر هستم مگر امروز آب بوتلی دونمو سخت‌ترین شرط بایشان میرسه از اکمال مگر وضع به یک شکل دیگه است ما شما ببینیم ولایت هلمند که در اونجا ما 9000 عسکر برتانیا داشتیم 30000 عسکر زیاد و کم امریکایی داشتیم مگر امنیتی که امروز داره دو وقت نداشت این غیرت و همت اینمی سربازای ماست ولی ما شما میریم به طرف مدرن ساختن اردوی ملی باید قدم به قدم استیب به استیب پیش بریم به خاطر از اینکه کمیت زیاد به در نمیخوره گپ شما که او نان نداشته و نداشته باشه و رسیدگی بهش نتانیم از هزار مرد چی کده که جنگ کده نتانه یک مرد جنگی بهتر است ما باید دیگه این اصلاحات پسند اردو خات آمد سیاهی لشکر به در نمیخوره چون حال وقتش نیست حال شما ببینن باز دوستای ما عملا قوتای خود را تضعیف میکنه میگه قوای هوایی نداریم قوای هوایی طالب داره؟ نه ما خانوز هلیکوپتر داریم تیاره اکمالاتی داریم ولی سلاح ما ضعیف است آلی نمی طالب چی داره؟ یک روحی ضعیف خود آب در آسیای دشمن میریزن فضل خدا ما از طالب کده هر چیز خوب داریم تعلیم و تربیت صحیح داریم او اگر 2 ماه در یک کورس یا 3 ماه یک استخبارات باشه در جایی که ترینینگ میته ما در اینجا استادای بین المللی با ما ترینینگ دادن سلاح خوب داریم مهمات داریم تعلیم و تربیت صحیح داریم یک انگیزه داریم که از وطن خود دفاع میکنیم مگر باز میگه والا سلاح تو رسو که در اینجا این رسید اینمی میدیا با اصطلاح ببخشه نگه بسیار زیاد یک چیز خورده یک قدر کلان جلوه میته کل مردم در تشویش میشه حال شما در پراگ هستین ما در اینجا عملی پارلمان رو بایستان مثال بیارم در ظرف 10-15 دقیقه او مهار شد مگر یک رقم زد و نقیص
خبره را میشنیدیم که ما دونمو محل بودیم، کسی میگفت بلند منزل میزنه، از بلند منزل میزنه، کسی میگفت بلند منزل در صورت که اگر دشمن بلند منزل
بخنه در میدیا قصور خدا نو چی خپل امنیتی چارواکو ویل چی در بلدنگ ندازی کیگی نو چا چی دوی وای آقا میدیا یا خبری رسانه وای
خود ما از خود نمیگیم
یو بل خبر با منو
خبر در بلزی نه
نه نه
و خبر چی نشد ولی حمله
در یعنی دیو بل با منو
بلکل بلکل
او منو به خیر دا دیده پرنو خدا نخست تا بانده دست انتقادو کم چه تاسو هر چه
نمانگه انتقاد منو خوشالا کیگو
یعنی دا می در تیو آمیانه او آمیانه مثال می در تو بیلی نو منگه باید دا وطن دا خپل سرباز دا خپل اردو دا خپل امنیتی ارگانو زگورم اکثر وقت مایسا کیگم پیواز دی چه قدردانیو که دیر خلق منفی جهت تا دا خبر
دا خبر
سید مگر زه دا غا امانگی چه پا دا غا عمله که منگ امانگی دا دی قطع تولی دا نو دیر زه خو پی ما افتخارو که تاسو گوری منگ تا اول امنیتی ملی دا غا راپورا که دا غا سواقی کیگه دفاع کی مگر معلوم نو چې څوک څو وخت په څو د قوې یا څو وخت پر راځي مگر دغه عمله وا دا د ما وظیفه وا چې باید د پاره زماده وسیګم ټول جنرالانو افسرانو قومندانانو ته د غرور بې ځای تکبر د دې پریدي امانګي ته د نږدې کزان ټول قوتونه د اماهنګ شي امغه د شي کدی یو مشتو یو سکوسیږي هیڅ نه و منګه په چا باندې ملامتي وانه چې وای سای راغله ایران راغه ته ولې ته څه خدای وهلې ته باید دغه د فطرت کې زه دې ته هم دا خبرې پریده خپل واوره د بل چا په بام باندې ما چوي مونږ څه وظیفه لرو مونږ د همدې لپاره چې دغه د فطرت کو اول په سرداتو کې په هسته کې اول بهتر به دی چې مونږ وقایه وکړو نه مجادله مجادله به په ډېر ضرورت وخت کې مونږ جنګ کوو مونږ باید اول وقایوي تدابیر ولرو مګر زه تاسف کوم نو
تشکر په سبب هم خبرې وکړې صاحب خنه غواړم پښتون صاحب تاسو مخکې مننه روسو به هم تاسو خبرې وکړې پښتون صاحب تاسو وویل چې دا خلک د سولې د خبرو نه او د طالبانو سره د روغ جوړې دینه خسته شوې دي رښتیا هم تر ډېره هده پورې چې معلومیږي ډېر خلک په دې باور دي چې دا خبرې کومه نتیجه نه ورکوي یاسې د وخت ځای کول دي بهتره به دی چې خپل دغه ملي وحدت حکومت متحد شي او لکه څنګه چې تاسو یو جنرال صاحب اشاره وکړله امنیتي قوتونه باید همغږي زیاته کړي نور هم او په دې ارتباط چې خپل ځان ټینګ کړي نو دښمن به هم بېدنه سترګه وسوځېږي اوس تاسو دا حالت څنګه وینئ چې پاکستان وایي چې په درې میاشتو کې به د افغانستان او د پاکستان روابط ښه شي آیا داسې کومه هیله شته ده چې هغوی به رښتیا هم صادقانه همکاري وکړي او که نور څه نه وي نو د دې وسلوالو د اوښتلو یعنې افغانستان ته د راتګ مخه ونیسي یا نور کومې لارې چارې چې دي چې دوی پرې پوهېږي ملاتړ ته نکم کړي ځینې رسنۍ وایي چې پاکستان شاید په څو ورځو کې په راتلونکو ورځو کې یا په راتلونکو وختونو کې د طالبانو نه ملاتړ بند کړي داسې خبرې او راپورونه هم خپرېږي ستاسې په نظر داسې کوم حالت تاسو وینئ چې دا مسایل یعنې مشکلات لږ کم شي امنیتي په افغانستان کې او وضع ښه شي او خلک وکړی چې په ارامۍ کې ژوند وکړي
و داسې څه احساسېږي دا چې موږ د سند په شکل په اسنادو وایو داسې کوم څه زموږ په لاس کې نه لرو خو ځینې داسې ګنګوسې اوازې او ځینې شایعات معلومېږي په بساط کې چې یو خو د بین المللي جامعې سره زموږ هغه امنیتي تړونونه چې امضا سوي دي هغوی هم یو 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 مسؤلیت لري چې دوی باید په منطقه کښې په عدم موجودیت کې د دوی د قواوو باید منطقې ته امن راولي که دوی په هغه قوت سره مخالفین موږ ته رایله کړي او زموږ عسکر او زموږ حکومت همدغسې ضعیفه وساتي بیا خو نو دا په لوی لاس د منطقې د بې ثباتۍ او د بې امنیو خواته بېول دي او زه یقین لرم چې جهانیان هم نه دا کار د دوی په فایده دی او نه دوی په دې کار خوښ دي ځکه د یوې خوا څه په تېرو دیارلس کالو کښې دوی په زرهاو نفر قرباني ورکړه په میلیارډو ډالر دلته مصرف کړلې د بلې خوا اساسي ستونزه دا ده چې بین المللي جامعې ته ډېر غټ بدنامي متوجه ده دا ټول جهان به خوراړئ چې تا خو افغانستان جوړ نه کړي نور دې هم خراب کړي منطقه دې ارامه نه کړه بلکې نور دې متشنجه کړله نو په همدې اساس زه داسې فکر کوم داسې احساسات داسې شان احساسېږي چې د بین المللي جامعې فشار پر پاکستان بني او د دوی سره یو نوه امانګي په مقابل کې هغوی ته ځینې داسې امتیازات د نغدو پیسو یا د قرضو د معافول او د ورځې په اخر کې دوی ودې ته اماده کول چې و منطقې ته یو امن و ثبات راولي او د دې سره جف زموږ د مشرتابه د حکومت د هغوی سره یو امانګي په وجود راوړل زه فکر کوم دا ټول شان چې سره یو ځای کړو نو هغه د پاکستان د جمهور رئیس خبره تر یو ځایه سر خوري شاید پاینده درومیاشي کې ځینې داسې تدابیر او داسې مسایل مخ ته ولاړ سي چې منطقې ته امن راسي. دا چې بیا پاکستان څونه په دې مسایلو کې صادق دی او واقعا دوی غواړي چې د جهانیانو دغه فشار او دغه غوښتنو ته غاړه کښېږدي، آیا دوی به وکړي که نه؟ دا به دغه وخت زمان ته پرېږدو، قضاوت به بیا پر وکړو، خو د فلحال دپاره داسې یو څه څراغونه په بساط کې معلومېږي چې کوم څه را روان دي. خو بیا هم وبګورو چې د آینده چون موسم مخکې لکه صدیقي صاحب چې اشاره وکړه چې موسم د جنګ دی، موسم د تاوتریخوالي دی، موږ مجبور یو د دې موسم سره ځان تیر کړو. زموږ قواو سره زموږ غوښتنه او زموږ دعا دا ده چې دوی وکولی شي چې خپل د وطن، خپل د خلکو، خپل د حکومت دفاع یې په صحیح ډول سره وکړي.
تشکر محترم ډاکټر نیلوفر ابراهیم از ولسي جرګه هم در خط تلفون هستند که برشان خوش آمدید میگوییم. بله میشنه انسیب؟
بله سلام علیکم، خوب هستین؟
تشکر دنده باشین. خب ما خب بسیار مسائل صحبت کردیم، منتها به شما یک سوال طرح میکنیم که قبلا هم پرسان کردیم که ما گفتیم افراد امنیت ملی، پلیس ملی، اینا قهرمانان مبارزه میکنن، کل گپا صحیح، ایده تایید کردیم، منتها اما انگی سیاسی ده گفتیم یک کمه که شاید سوال برانگیز است که دوستم صاحب علایده میگه که ما 1000 نفر یا 3 نفر را جمع میکنم یا عطا صاحب علایده عسکر روان میکنه هر طرف و اینا، دیگه والی صاحبان ورختاش اون بر خود عسکر جمع کرده بودن. این یک نوع عدم اعتماد این شخصیت های بزرگ نشان نمیده به اردوی ملی و به پلیس ملی؟ این یک نوع دو آهنگ، یعنی یک قسم سوال در ذهن آدم خطور میکنه که آدم نمیفهمه چه قسمی را طرح بکنه. شما چه فکر میکنین ابراهیمی؟
سلام مجدد به شما و میهمانای عزیز و شنوندگان رادیو. من فکر میکنم که فضای امروزی که در افغانستان ایجاد شده عدم مدیریت سالم است و یک مسئله بسیار وطنی به شما میگم، چون که من خوش هستم که رادیو آزادی را تمام مردم افغانستان اکثریتش البته میشنوه و ما و شما میفهمیم که اکثریت مردم ما بی سواد است متاسفانه. به این دلیل ما میخواییم معطل وطنی بگویم که ما در یک خانواده وقتی که مشکل بین پدر مادر ایجاد میشه، حتی طفل که در بطن یکی از کسانی که در وزای فامیل است یک مادری عامله، حتی طفلش وقتی تولد میشه با آسیب روانی تنشای خانواده تولد میشه و او طفل از طفلای دیگه که در اعضای خانواده نرمال و منظم و فامیلای آگاه و روشن تولد میشن بسیار متفاوت میباشه در زندگی عمومیش در کل بعد از تولد. و ما فکر میکنم که مو مطلب عمومی را خدا کنه با این مثال خود میرا کرده باشم. امروزه ما فضای سیاسی که در افغانستان داریم از مو پدر معنوی یا بزرگ ما گرفته تا رده های پایین به مشکل مواجه هستند و این برمیگرده به کسانی که تصمیم گیرنده هستند و این تصمیم گیرنده ها وقتی که یک انسان میره امو قدرت میگیره دیگه. ما فکر میکنم روز قبل ما به ایساخان و دیگه نیروهای امنیتی را اساسیت شده مقابل نیروها مذرب میخواییم، امو بچه هایی که در امو صحنه حاضر بودن بنابر ای که فقر دامنگیر مردم افغانستان است، حتی مو انگیزه قهرمانی رم گاهی وقت به حس حسادت دیده میشن. ما بعدا برای ایساخان به قسم یک خواهر ازش خواهش کردم که تو بعد از این ایساخان دیروز نیستی، تو تبدیل شده به یک قهرمان و تو باید پل باشی. وقتی در افغانستان بزرگ میشی، کلان میشی، تبدیل باید به یک پل شوی که هم از روی تو تیر شوند. امروزه وقتی که در چوکی قدرت ما می باشیم، ما باید تو از خودگذری ها را داشته باشیم که فضای اعتماد ایجاد کنیم که متاسفانه این ظرفیت در حکومت وحدت ملی زیاد قابل محسوس یا احساس نیست و دیده نمیشه و این کلید مشکل است. امو مشکل عمده امیز که اگر ما بخواییم کلیدش را پیدا کنیم نزد دو کسی می باشه که در عرق شیشتن. اینا چطور می تانند در شرایط فعلی افغانستان فضای اعتماد ایجاد کنند؟ اینا وقتی که میاین اولویت بندی میکنن کارهای خود و افغانستان مسائل اقتصادیش و مسائل امنیتیش و امثال از اینا را میشنن صحبت میکنن، اینا باید در نقطه عمده و مهم فعلا، چون که حکومت وحدت ملی در یک شرایط تشکیل شده که چالش ها خودش هم طبیعی آمده، یک قسمت طبیعی است چون یک حکومت جدید آمده و حکومت جدید تحت یک نام جدید که در قانون اساسی جای نداره، بعدش حاضر به خاطرای حکومت قبلی که در قدرت نیستن، کسانی که 13 سال در قدرت بودن فعلا حضور ندارن. اینا کلش آسیبایی است که آمد به حکومت وحدت ملی، که اینا سبب میشه که حکومت وحدت ملی رو تضعیف کنه و ضعیف نشان بده. اینا برمیگرده بر کسانی که در حیطه قدرت شیشتن، اگر ضعیف هستن، اگر قوی هستن، فیلم رئیس جمهور رئیس اجرایی مملکت هستن، برمیگرده با مدیریتی از اینا. اینا چی باید کنن که اعتماد سازی را زمینش مساعد بسازن تا ای که طرف مقابل نگرانی احساس نکنه، ورخطا نشوه، دست پاچه نشوه و دست به مسائل که قبلا شما نام گرفتید نزنه. همه از این مسائل ریشه داره در بی‌اعتمادی که بین حکومت و مردم فعلا ایجاد شده. متاسفانه حکومت از مردم فعلا از دید ما فاصله داره.
بله.
و این فاصله با اعتماد سازی از بین میره. این فاصله بله.
دکتر سید ابراهیم خیلی گفتیم که وظیفه پارلمان هم میخواستیم که در این موارد ولسی جرگ هم خیلی سیلبین باید نباشه. اینا هم باید این موضوع رو که درک کردن باید دست به عمل شون، یک کار باید بکنن دیگه.
البته ما کاملا همراه شما هم نظر هستم. اولا شما ببینیم دیدگاه ها رو برای ولسی جرگ، که من روز قبل در میز شما بودم و گفتم معکل ما 5 سال یک روز بعد مرا تحمل نداره. ما برش خوشایند نیستم. اما بنابر چالش هایی که در دامنگیری حکومت وحدت ملی و در کل در افغانستان است که نمیتونه حکومت، نتونست حکومت انتخابات دایر کنه، بالاخره ما در جایگاه به دلیل دلایلی که تحت یک اعلامیه که ما هم پیشنهاد می بود که رئیس جمهور باید اعلامیه بده، تحت یک اعلامیه دلایل ارائه شد. لحاظا شما ببینید که اساسیت مردم با حکومت، مثلا نمایندگان مردم به حکومت، که اولا حکومت قبل از اینکه اعلامیه را بده رفت بر والی و ولسوال سرپرست که خودش خدا نمیشناسه چیکار است، بر از او گفت که شما نظریه بتین که در مورد خانه ملت چی میگین. اما وقتی که دید که جایگاه خانه ملت هم و هیبت و صلابتش وجود داره، مثلا باز امو اعلامیه ارائه شد. چرا باید از قبل نمیشد؟ ما امرای شما هم نظر هستم که این وظیفه نماینده های ملت است. اما نماینده های ملت در کدام حالت میتونه این وظیفه کنه؟ بدانه که صدای از اینا شنونده و صدای از اینا قدرت اجراییش داشته باشه در حکومت یا در قوی اجراییه. اعتماد نماینده های ملت هم با حکومت زیر سوال گرفته فعلا. شما ببینید تفاهم‌نامه ننگینی که با پاکستان میره امضا میشه، ای اساسیت 90% خانه ملت برانگیخته و اینجا جایگاه خانه ملت هم زیر سوال میبره. وقتی چنین تفاهم‌نامه بزرگ میخواه با کشوری که تاریخ او را دشمن ثابت ساخته، که من نمیگم که ما با دشمنی باید با او پیش بریم، راه های عقل سیاسی باید داشته باشیم، اما نه به این معنا که قلب مملکت خود که استخبارات ما بربریم بر از او تسلیم کنیم. اینا همه امون نقاط هستند که شما ببینیم که خانه ملت در دیگه دنیا مازیات، نمیگم انگلستان و امریکا را مثال نمیتونم، شما هند، پاکستان، ایران، بنگلادش و کشورهای آسیای میانه و همسایه های نزدیک ما را بریم ببینیم که اینا خانه ملت با چه قسم غیبت تدابیر امنیتیش برقرار است. امروزه در حکومت وحدت ملی خانه ملت میایه انتحاری میشه و تحت اتحاری قرار میگیره. این ما چه قسم میتونیم توجیه کنیم؟ چرا همیتون یک چیز شود؟ چرا لانهایش در پاکستان اعلامی هم میشه از پاکستان آمده؟ شما ببینیم که اینجا ما باید ریشه یابی کنیم. ما تنها حکومت نقد نمی کنم و تنها شورای ملی یا خانه ملت هم براعت نمی کنم. من فکر می کنم مشکل عمده در عدم رهبریت است.
بله.
از دو دکتر سرطان ریشینن امراض هست. اول اعراض هست تشخیص کنن، بعد از اینکه علائم اعراض تشخیص شد بر تداوی ازی بپردازن و عرصه قوا مسئولیت داره و عرصه قوا جوابگو نسبت به مردم است. و آنچه که جمله آخرم، قیمت اصلی را مردم عامه و غریبه که به لقمه نان محتاج است اونا میپردازن.
بله بله.
نه وکیل میپردازن، نه وزیر میپردازن، نه کسان که در
ارشد. محترم ابراهیمی، امروز سبب به هم تاسی خبری وکړی دوستان تاسی د ازادۍ په سبوګ در مواجه زریخ په روانه اوریده بس موضوع د امنیتی وزارت او په ملي شورا حمله. محترم ملمانه دي د ولسی جرګې غړی خاغلی خالد پښتون، د ملي شورا د امنیتی چارو رئیس لوی پاسوال شیر عزیز کمال، او د ټلیفون په لیکه همدا شیبه د ولسی جرګې غړی محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهیمی هم لمونږ سره ده. لمونږ سره پات شي اوس یو اعلان او ورپسې د دوستانو ټلیفونونه اخلو. دوستانو لند لندې پوښتنې وکړي چې ډیرو دوستانو ته نوبت ورسیږي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
بله استاسی ازادی راڈیو رو ازادی راڈیو د سهار لونه د شپې تر وو بجو پوری خبرونه لري او مختلف پروګرامونه پکې ولرشي.
بله شنوندګي بفرمایئ
ټلیفون لرو
کرواس.
بله بفرمایئ سي
نظر صاحب محترم تکرار بسم الله استم
بسم الله
و امر مجبور ساختی که از خود تشکر کنم.
خواهش میکنم.
زل نظر صاحب مننه کوم مالک زای صاحب تاسو ټول مننه کوم سمته وخت راکوي او د ازادي را دی په څپو کې د موږ غو د موږ نظر او د موږ احساس ولست وړاندې کیږي. نظر صاحب په ډیر خاصه مسله باندې څواري راسې تکرار راوګرځید هغه د دوستانو او د آتا د ملشو په ارتباط او مرمن ابراهیم ځان تیر کوي واځي ورته نو ویل زبې په وس کې وایم چې دا سم ملشو ولوک په جنوب کې په شمال کې په شرق کې د افغانستان د تباہی او د کورنی جګړې سبب ګرځي دا د حل لار نه ده. خبره ډیره لویه ده او د غنن مثلا پوتین وایي چې افغانستان په 500 ولایتونو کې داش وجود لري. نه له کوزه سب تاسو خبره ته اشاره وکړه چې پاکستان کې د کومک ونک طالبانو داسې خبره ده چې جګړه نړیواله ده تفلسفه ده که پاکستان خو یو توپ ته بل توپ ته فعلی ده پاکستان خپل توپ ته فعلی ده چې لري طالب ته ورکی ولی طالب ته ورته ایران مخ خلاصيږي د روس مخ خلاصيږي د چین مخ خلاصيږي د کومکونو ځکه چې هغه سخت په ویره کې تل داش او داش په شرخي سبا دی روان ده او د چین ته په لړ ځراغلې ده چې مجبور دي چې طالب سره کومک وکړي او دا جګړه به تر څو روانې ده کومکونو به تر څو کېږي. په دې خاطر ما مخکې سولت اشاره وکړم د پښتون سره په ارتباط باندې دوه خبرې لرم. صاحب خدمت خبر سي تفاهم سي ماسي ولسي پاسونو ویل هغه سوليز او دغه فاسد نظام د نړیدو په خاطر او سولې ته د خلکو د افغان او نړۍ ته دغه سوال چې موږ سوله غواړو په افغانستان کې او یو بل خبر سي نظر صاحب خو ډیر د ټوک شوکین د ماټوک روزه کې کم نه د ټوک نه د موږ اوریدل فرون د سیوا په هات ولا خبر تاسو مو خاندې کوونه خاندې خدای دې وکړي چې لاس نه یسوي او دا پوتین کړه ته د کاسو یو د سپلاخیم او غوښتي تاسو پیر الله صدا دنیا ټول مردار سو بخښنه غواړم روزم ده نو خدای دې هدایت ټول ته کې او رښتیاں دې کړل راتک سره د نړۍ په بل رقم سوال ډیر قتل نو سو په تیر بیا د پښتون قاضي خو بنیاد تباہ
برباد.
شکر بسم الله صاحب ان شاء الله مستوب بیا تاسو په نور خبرونه کې ټلیفون نو کور دی ودان
یک شنوندې دیګه.
بله
به فهمم چې
بله مهرباني وکې سي.
بله
بله تاسو د ټلیفون په لیکاست له تاسو خبري وکي پښتنه.
بله بفرمایئ.
سلام آقای نظر محترم آقای الکوزای میهمانان شما را در استودیو از سلام تقدیم میکنم.
و علیکم اختری صاحب سلام شب خیر علی.
سلامت باشید. من یک تبصری کوتاه دارم بعد از او سوالی دارم در رابطه از محترم انجینیر خالد جان و سوال دیگه هم از آقای کاموال است. جنگ جر منطقی ما جنگ استخباراتی است، جنگی است که از CIA و ISI او را رهبری میکنه و در این نوعیت جنگ فریب در دولت ها را زیاد دارن برای از این که بر خاطر منافع خود اینا افرادی را چون در اردو و همچنان در کابینه و در پارلمان اینا استخدام میکنه و بر طبق منافع از اونا رفتار باید بکنه و همچنان به خاطر این که ایران دافی دارن در منطقه برای تضعیف دولت های رقیبشان مثل روسیه و چین و دین اسلام در اینجا بنایش یک ابزار صورت استعمال میشه و از طرف خود سعودی عرب و پاکستان و همچنان روحانیون افغانستان شورای علما به اصطلاح هم بنایش ابزار از اینا استفاده میشه. بخاطر از اینکه شکست طالب در منطقه شکست ISI و CIA در منطقه است به این خاطر اینا تلاش میکنن یعنی می جنگ ها را با فریب دولت ها در بین ما و در آزاد بکشانند. سوال ما از جناب خالد پشتونی است که آیا صحبت جنرال دوستم به ضرر ملت افغانستان است یا بر منافعش یا ایست که صحبت جناب کرزی که می گفت که گویا طالبا برادران ناراضی ماست و همچنان آقای اشرف غنی میگه این مخالفین سیاسی ماست کدام از این بر منافع ملت ما است کدامشان بر منافع ملت ما صحبتشان نیست. صحبت دیگه در رابطه سوال از محترم کاموال است. اونا میگن که اردوی ما گویا مورال بالاتر در حالی که اساسی ترین چیز در اردوی عبارت از مورال است. امروز مورالی که طالب داره اردوی افغانستان نداره زیرا طالب که میجنگه قوی میجنگه به این میجنگه که او را از قبل برش گفتم میشه که شما در جریان جنگ اگر اسیر میشین شما را کس به چنگ قانون نمیسپاره، شما را زندانی نمیسازه، شما پس دوباره رها میشی با مصارف رایتان و همچنان توفایی که بر شما دیده میشه هم با توفاها دوباره برمیگردین. ولی برخلاف در صورتی که اردوی افغانستان یک افراد نظامی ما اسیر میشه اونا را حتی سر بریده و تلویزیون ها و سایت ها هم به خاطر ضعیف ساختن مورال دیگر اردوی ما به کار میده. کدام از این حق داشته، کدامش در مورال رول داره؟
تشکر سر وقت
شما میخواین تشکر
سر والله یاد داشت یک شنوندی دیگر هم بگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید. بله
بله سلام علیکم.
بله بفرمایید. مهربانی
مهربانی وطن دوست
سلامات ورنده
کنم. و علیکم السلام. مهربانی خبری او که چه تلفنم قطع نشه.
الو کوزه یو نظر لرم او یو د پښتون صاحب نه یو پښتنه لرم.
مهربانی
او اګین د غیبا موضوع د نن تاسو باندې بعد ورنده خو خیر تاسو ټول غوښتنې په وطن مزره بدیږي. پرونو تقریبا پرونو او غلمان دې کومې راډیو نه ما ورودل چې ډاکټر فاروق وردګ کومې راډیو سره صاحب کړی و چې په دارا هي چې آی سره په تړون کې اویا میلیون ډالر پیسې اخیستې دي درې چارواکو اولنی چارواکي څلوېښت میلیونه اخیستې دي او دویمو شل میلیونه ډالر اخیستې دي دریم لس میلیونه اخیستې دي. زه ډېر احترامانه رئیس جمهور ته دا خواهش کوم هیله کوم چې افغانستان دا نوره په دغه درمارانو نه خرڅوي لکه څنګه چې ځان سره کښېنولی کرځای خو دا سړی و چې لالو پنج سړی و پوره په یو ځای په بل ځای خرڅ کړی و نو ده ته خو موږ ډېره کثرت سره رای ورکړې ده او ډېر یو مسلمان سړی ده اسلامیان سړی ده نو شي دا یې داسې معاملې کوي او د ده څه سره چې هلته پخوا کې ناست دي نو موږ دا خواهش ور نه کوو چې داسې هلته د ځان نه لرې کړي دا مې نظر و محترم پښتون پښتون صاحب نه دا وکوم پیسې کوم زموږه تاسو کوم امنیتي ځواکونه چې دي دا ډېر مثلا نړانه او یار په کوم خصوصا ته امنیتي ملي باندې ډېر یو او تکړه او به استعداد خلک دي لکه دې سره په اسلامي روحیا باندې د خلکو ورځي کې دا به ډېر د خپل وطن لپاره ډېر زیات مفید تمام شي. اگر خلک په دې باره کې څه نه څه بدګماني لري هغه باندې دې خلک چې زه خپل یو پکې د دې د هغې سره یم خدای الحمدلله د افغانستان کو رحمت الله نبی نه ډیر ډیر کوم ډیر افتخار کوم چې دومره یو تکړه او بهادر ځای کړي د کو شان باندې پکې سره نور پیدا شي نو افغانستان به ان شاء الله د سیمې په سطح ډیر یو لوړ مقام ورسوي. ډیر احترام
تشکر تشکر مننه مننه د ټلیفون نه دي خور دې ودان یو بل ټلیفون لرو ازادي په سپوږ درمو اجازه دې مهرباني.
الو کوزه سپتاش تا او ستاسو درنو مېلمنو ته نظر ته سلام وړاندې.
وعلیکم السلام تاسو سلام شي مهرباني.
خیر اوسې خوشاله اوسې. البته زه په سر کې بعد عرض کوم چې د افغانستان د مسله او قواو په ټولو منصبینو باندې په سربازانو سرتیرو باندې افتخار کوو چې د خپل هیواد نه په دفاع کې خپل املا تړلې دي او د خپل هیواد نه دفاع کوي. او دارنګه د ښاغلي جنرال صاحب کمال نه چې په وخت او زمان سره ډېره ښه رهبري وکړله او دښمن یې قال او قوم کوم هغه ته خپل منصب وړو. یوه هیله زما د محترم وکیل صاحب نه دا البته چې دوی همیشه انتقاد کوي چې موږ به وزیر داخله را وغوړو استضابه کو وزیر دفاع او رئیس امنیت ملي. که دوی واقعا یو تعداد واقعا هغه څوک چې دا خبره کوي چې دوی که واقعا د خلکو نمایندګان وشي دوی د هر ولایت یعنی وکیلان دي دوی که نفوذ ولري په خپل ولایت کې خو هماغه خلک دي یا د دولت مخالفین دي او یا د دولت په ضد باندې جګړه کوي یا شوري یا غیر شوري د دغسې خلکو د مخنیوي په خاطر باندې دوی څه کولی شي چې په یوازې دې نه چې وزیر داخله او یا وزیر دفاع او یا وزیر یا رئیس امنیت استضاء یا استجواب کړي. یعنی د دوی رول څه شی دی؟ تنها دا رول دی چې دوی راوغواړي او هغلته دوی پوښتنې دروځي نه ترڅو د وطن او د حالات یو دقه جناب الکو زیاسي یو دقه چې دوی ته همدغه حالات دوی په خپله باندې ونیي چې وزیر داخله څه لري په لاس کې او وزیر دفاع څه شی لري او موږ مسله قواوتونه په کومو وسلو سنبال دي. بل دا چې یو تعداد وکیلان محدود البته د هغې موضوع نه چې د دوی هغه ژوندې ساتلی ولې په تعصب سره په ډېر متعصب شکل باندې د ښاغلي دغه قهرمان سرباز عیسا خان ویلي وو چې دا تصادفي دښمن د منځه وړی دی. هیله مند یم چې دغسې متعصب وکیلان او دغسې متعصب اشخاص افراد ټول افغانان وغندي او دې ته ووایي چې افغانستان
د خلکو نمائندنی مننه کوم. تشکر کور دی ودان. اوس په محترم المنو ته مراجعه وکړو. نو پیغام پښتنه یاد شکړی دي چې لندن ځوابونه ورکړي نو وروسته به بیا هم کوشش وکړو چې دوستانو ته نو خپله مهرباني.
بله وفهمم.
بله الکوزای صاحب ستاسو څخه مننه. سوالونه قدرت ورو محترمینو وکړل. بسم الله خان د دوستم په ارتباط چې کوم پښتنه وکړه مخکې ما غته جواب وای په فارسی بنی خو په خلاص ډول به دومره ورته وایم چې د دوستم هزار اظهارات چې د کوم په تازه کې کړی دي چې یو بل جلا علایده جنگ د خپل ځان د اعتبار په اخیستلو سره اعلانوي زموږ د درونی مو ضرور لکو قواو په موجودیت کې د ملي حکومت په موجودیت کې فکر کوم دا د ملي وحدت د حکومت او د خلکو په ګټه کار نه دی. که دا کار د احساساتو پر بنیاد کړی هم باید نور پرهیز وکړي دا رقم اظهارات او کې واقعا شعوري کړی وي نو باید دوستم د خپلو تیرو کړنو او اعمالو په خاطر چې په افغانستان کې نه یوازې د رده سره جفت ډیر نور کسانو هم د کابل په خرابوي او د افغانستان په خرابوي کې کړی دي د هغو ورځو په یاد راوړلو سره نور باید د افغانستان د ښېو خواته رهبري کړي نه د خرابوي او بدبختیو خواته. او وطن دو صاحب چې دا وایي کمی خبرې چې د وردګ صاحب برکې وکړي غزما پر ارتباط نه نیسي فقط زه په دا یو موضوع پوسم چې د امنیتي ملي او د داخلي قواو درنښت وکړي او هغه وستایل او د نبیل صاحب ستاینه وکړه موږ دوی سره موافق یو بالکل زموږ په قواو کې کم سکتګي هم موجود وي زموږ موجوده شرایط داسې راغلي دي چې موږ باید د خپلو نظامي قواو تشویق وکړو هغوی پر خپلو کارو باندې تشویق وکړو هغوی ښې لارې ته راوبولو او د هغوی حمایه وکړو. او چمتو صاحب چې کوم خبر وکړه چې هغه مهمه خبره ده هغه د افغانستان په حکومت کې چې کوم استیزاوي او یا کوم مسایل و وزیرانو ترجی کیږي د دغه شتنه دا وکړه وکیلان په خپل هغه قوت او د خلکو مابین کې چې کوم محبوبیت او شناخت ولري دا هغه په توسط وکیلان وتونیږي چې خلک ودې ته را دعوت کی دا به نسبت و هغه ته به تر کار وي کوم چې دوی د وزیرانو باندې خپل زور خرڅي او هغه د فشار لاندې راولي. زه چمتو صاحب ته دا وایم چې تا خبر بالکل معقولیت لري. زه وسم دا فکر کوم چې زموږ مشکل په خلکو کې نه دی وروره زموږ په معقلینو کې به خود داسې خراب سړی دا نه منوي چې هغه موږ ته ځان نه راښکاره کوي موږ همیشه چې خپل ولایت ته ځو د خپلو معقلینو سره کښینو اکثر هغه قومي خلک دي هغوی په افغانستان کې امن غواړي هغوی په افغانستان کې ثبات غواړي. تاسو ته جالبه دا وکړم چې در موږ هغوی ډېر جدي دي دغه پوښتنه چې تاسې کوئ هغه په بل شکل کوي زموږ ته دا غوښتنه کوي چې وکیل صاحب تاسې ولې د وزیران تاسې ولې رئیس جمهور تاسو ولې رئیس اجرائیه ودې ته نه متوجه کوي چې دښمن مقابل کې هوښیار وسي حتی دغه اوس اخري تفاهم نامه چې پاکستان سره کڅه حکومت هغه رد کړی ده او هغه په ډېره کښته سطح د دوی په قول امضا سوی ده حتی عادي خلکو د قوم خلکو او معاکلینو په ډېر شدت سره در موږ در غوږو پر دا خبره رسولې ده چې دوی قطعا په دې کې موافق نه دي. مشکل په تروریزم کې دی مشکل د سرحداتو په اخوا کې دی چې هغه زموږ مهاجر ورونه زموږ هغه افغانان چې وری لوی سوي دي د هغوی د احساساتو په استفاده د قران زمشان په حفظ سره چې اول د قران زمشان د حفظ په نامه بیاي او بیا ورسته دغه په جریان کې دوی دغه رقم شان ورزکی او راستې تلتي جنگي تاسو ولې د شپږ وکاسه مړي پراته هغه ورځ موږ ټول ولې د کامواز سره ما بغل ته ناسي ټول نوی ځوانان دي د نونو سکار د یو شدو مشکلو بلان دي د دوه خلکو د احساساتو څخه استفاده کوي او راستې هیڅ وخت په تې قوم سړی ونی ویني یو معاکل به ونی ویني چې هغه وکیل پیژني او په تروریستي عمل کې لاس ولري. نو زما خبره وده ته داده چې بیا به هم موږ ولاړی جو خپل خلکو سره به هم کار کوو پر حکومت به هم فشار راولو چې څنګه وکولای شو چې خپل ملت دې ته متوجي کوش د ملي منافعو په طرفداري سره ودرېږي او د حکومت په ملګرتیا سره د دشمن په خوله کې یو چچلی او کوټلی سکووي او هغه خاموش.
تشکر محترم ابراهیمی د ولسی جرګې په ارتباط کې تاسو هم سوال غواړئ مهرباني.
ما فکر میکنم که دوست ما که شخص اول که سوال کردن نامشان درست گرفته نتانستم چون از طریق تیلیفون
اختری سب یا خو اختری سب
دکتر نیلوفر در این سوال شما بس خود با یعنی وضاحت نداد. ما میخوایم با وضاحت بگویم که به هیچ صورت هیچ شهروند افغان شهروند واقعی افغان ما فکر نکنم برای تضعیف کردن نظام فعلی باشه و تضعیف نظام فعلی بدیلش داعش توریسم و طالبان و تحلیل هم که ما در ابتدای سوال داشتم همیست که ما باید اولویت بندی کنیم و اشتباهات خودم متوجه شویم چرا مردم بی‌اعتماد است نسبت به ما چی کارهایی را در بین نو ما انجام دادیم که اساسیت و ناراحتی مردم جرقه‌دار ساختیم ما چه قسم باید به نزاکت ها و ظرافت های وضعیت فعلی حکومت، مردم، دولت را درک کنیم. شما باور به خداوند کنیم که ماه رمضان است و ما یک خانم در سرک دیدم و بر سوال و جواب داشتیم. جمله که به من گفت، میفهمی خنده از دهن دکاندار از بین رفته. کسی که در بازار میشیند دکانداری میکند دیگه خنده در لبایش نیست، به خاطر که سودا کرده نمیتونه، سودا نداره. نان را که به دیگر به خانش میره پیدا کرده نمیتونه. شما جوان را در فیسبوک دیدیم که به خاطر از اینکه ماستر بود کار پیدا نکرد با تفنگچه خودش خود از بین برده. ما این واقعیت های کشور خود نباید نادیده بگیریم. فقیر هستیم، بی سواد هستیم، بیکار هستیم، بینان هستیم. هر کس که $100 بالاتر میده میرید او اجیر میشین. حقیقت مملکت ماست. ما امروز تبدیل شدیم به مامورای اجیر ماش بگیر. و به این خاطر کسانی که در رأس قدرت هستن چی مسئولیت دارن؟ جوان را که ما برش کاریابی کردن نمیتونم از ما متنفر است. به قسم یک وکیل از ما متنفر است. چمتو سر گفت که شما باعث وکیلا نفوستان و مردمتان چی میده؟ ما گفای پشتون سر بتایید میکنم که مردم همیش بر ما میگه که شما چرا استیزا میکنیم؟ و بعضا هم میگه که چرا پرسان نمیکنیم؟ اما در بخش استیزای ارگانهای امنیتی در شرایط فعلی در این مقطع زمانی که خانه ملت تحت دار قرار گرفتن، ما از جمله کسایی هستم که اتمایی که روشن کردم و صحبت کردم، گفتم استیزا رای علمیز و آستیاب دشمن آب نندازیم. این واژه به جمله بود که ما که شورا گفتیم. استیزا رای علمیز، مگر باید ما مردم بفهمیم که مردم مان میگن نسل جوان 60% بیکار از کار میگن.
بله.
کدام بچه جوان بتانه که وکیل پیدا کنه تا تلفن از اون جواب بده تا اون وکیل واسطه شده که در بست 5 نفر کامیاب شد؟
بله.
شما بیاین وزارت کار و وزارت هایی که بسته خود اعلان کرده یک برنامه بگیرین، در یک بست 5-2000 جوان ثبت نام میکنه. نیروی جوان ما امروز تبدیل شده به اشخاص
ابراهیمی سیب. بله. ابراهیمی سیب همینجا. بله ابراهیمی سیب.
بله.
همینجا بسم الله صاحب، منظورشی بود که یک سوال ما داشتیم گفتن او را جواب ندادن. منظور ما بود که به خاطر وحدت ملی، به خاطر یک اردوی قوی، به خاطر ملت سازی یا دولت سازی، اشخاص با نفوذ مثل آقای دوستم، مثل آقای عطا و دیگر نفرای مشهور ما باید تمام قدرت و قوای خود در عقب پلیس ملی و اردوی ملی دولت استاد بکنه و از یک زبان باید دفاع شود، نه اینکه هر کدام ما علیحدہ یک عسكر لشکرکشی بکنیم. منظور سرازی بود که
من کاملا هم
بله.
نظرم
بله. گفتیم در این مورد بله بله
هم نظرم، اما آقای نظر من کاملا هم نظرم، اما بیاین آسیب شناسی کنیم که دلایل چیست که اینا استاد میشن، اگر استاد شدن، اگر استاد میشن، اگر اعلام میمیدن، دلایل باید ما پیدا کنیم. دلیل چی است؟
بله.
من کاملا با شما هم نظر هستم. من به قسم یک زن افغان، من طرفدار از این نیستم که این نظام ازم بپاشه و با بخاطر از اینکه اقتداد کسا در قدرت میسازد، به خاطر ازن و امثال از اونا نظام که به قیمت خون بچه و برادر و فامیل ما به دست آمده این نظام از هم بپاشه. اما نقد ما بر کسایی است که در قدرت است، چون که اونا در قدرت هستن، از خودگذری کنن، اعتماد سازی کنن، طرفای درگیر با فضای اعتماد بیارن، اعتماد سازی کنن. شما ببینین پشت سل میریم به جاده ها و به دره ها و به کشورهای مختلف، اما داخل خانه ما که ناراحتی است اونا رو نمیتونیم که مسکو کنیم ناراحتی هاشانه. دلائل پیدا کنیم چی دلیل است، چرا اینا حاضر دستن. ما به اینوان مثال اینا رو برتان میگم، ما میریم پشت سل که نخود سیال رایش هم مالان نیست که کجا میریم، اما ما داره خانواده ما از هم میپاشه. کسانی که دیروز متحد ما بود، معاون ما بود، آمد بلکال کارای در ما آورد، آن مثلا ایانم آزرده میشه میره یک تصمیم میگیره. خودلیل باید پیدا شود، جستجو شود، راه حل باید پیدا شود. وقتی ما داخل هم نتانیم ساختم حلقه داخلی ما، کسی که 6-7 ما کمپاین کرد بوزو به بوزو در ربه در رفت صدا کشید.
همین سخنانتانم سید جنبندی کنین، سید سخنانتانم جنبندی کنین، سخنانتانم جنبندی کنین که دیگه شانس داده نمیتونین، وقت ما کم است.
صحبت آخری ما ایست که ما باید فضای اعتماد ایجاد کنیم، دلایل دریافت کنیم، به دلایل بپردازیم، انشالله مشکل حل میشه. از دکتر صد محترم اول خود قضیه بسازن، بعد اعتماد مردم به دست بیارن.
بسیار زیاد تشکر ابراهیم صاحب از اشتراکتان، موفق باشین صاحب. خب حالا بریم به مهمانای محترم ما. بله آقای کاماوال، شنیدین یعنی اینجا یک سوی تفاهم نشد تر یک بیانات برزید دوستم صاحب یا عطا صاحب گپانی؟ ما گفتیم امی باید تر یک هماهنگی باشه در یعنی اینا هر چی کسشان میه ات کار بکنن که اردوی ملی صفش قوی شه و پلیس ملی صفش قوی شه و دولت قوی شه. منظور مت بوده دیگه، دولت هم مت بودن، اشخاص بسیار مهم صاحب از شخصیت خود ته شدن، از خاطر دولت فداکاری کردن، دولت های قوی ایجاد شد صاحب. ات بود منظور ما صاحب. نظر شما چی در مورد؟
تشکر آقای نظر. ما عرض بکنم غلط فهمی از صحبتای دوستم نشه. معاون اول مقام ریاست جمهوری ما در او محفل که نمیگه پاره میزدن به خاطر تقدیر از قهرمان ما، از سرباز ما که در اونجا بود، اینطور گفتن اگر حکومت، دولت و خود رئیس جمهور ما را معذب بسازه، ما امنیت در اونجا میریم به یک شکلی تامین میکنیم. طالبا را میشناسیم، زورشان را دیدیم که چیزی نیست مقابل ما و دیگه و دیگه و دیگه. وای تو نگو که من نفر غیره را جور میکنم میرم در اونجا کدام کار دیگه میکنم. ما که در اونجا که برداشت کرده به این شکل بود و طرفداری خدا و تعهد خدا که یک ژورنالیست سوالم کرد که تو مخالف هستی که نظر رئیس جمهور و امرای شما اختلاف داره، با شدت رد کرد و گفت که ما مخالف نیستیم، هم نظر هستیم. چیزی که با ما مقام ریاست جمهوری بگه ما اونم را عملی میکنیم. من خود این چیزا برداشت کردم. این که حالا هر کس یک گپ دیگه میزنه اون
تشکر جنرال
صاحب. تشکر
پیشول بخانه در اول چون وقت کم ده پشتون صاحب دستانه تاسو وخت لري چې به موږ د
روزي مبارک
میشت پروگرام لرو هغه به څلور دقیقې پروگرام لرو مهرباني وکړئ خپل وروستي خبره وکړئ.
زه فقط هم دومره وایم چون د پروګرام انوان او تاسو نن د ورځې مسئله د امنیت مسئله و امنیت په افغانستان کې په آرامي سره نه جوړیږي. موږ باید خپل ځان جوړ کړو، د حکومت خپل موقف ډیر قوي باید وساتي، امنیتي سکتورونه باید متحد سي او ټول درې سره ارګان چې مقننه او اجرایه او قضایه قوه په تفاهم سره کار سره شروع کړي او په ټول افغانستان کې سرتاسري دفاعي او امنیتی ستونزی حل کرسی.
دیده منانا پشتون صاحب و جندال صاحب کاموال و محترمان لوفر ابراهیمی و نور دوست صدیقی صاحب چه پخبروانه که ولتاست چون منانا خوشحاله و سی
خدا حافظ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د رمضان په مبارک میاشت کې یو، په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند اوسي، د خدای نه ویره وکړي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله الله د خدای د پاره وکړي، په چا باندې احسان ونه کړي او د ریا مرتکب نشي. روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به وی یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړي د خدای د پاره شهادت نه و اخیستی، یې دې د پاره چې خلک وویي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس یې ځان شهید کړلو، د خدای د پاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا د پاره دا کار وکړي، د ریا د لپاره دا کار ونه کی خلکو ته ځان ونه خی زکه چې دی سړی عاقبت هم دغه سی دی لکه هغه شهید چې دی ځان د نامه د مشهورولو دپاره دا کار کړی وي همدغسې دغه سړي شي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا دپاره مصرف کړي وي دز یې هم جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره د نوم دپاره د شهرت دپاره یې دا کار وکړو یا یې د سیاست دپاره دا کار وکړو او دا کار یې د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلا اوسي اعلی کلمة الله دپاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر او ثواب نشي ګټلی او د خدای په نس کې دوی مردود دي. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرکی خفي ویلی دی، دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر دروغ او د خلکو دوکا ډیر زیات شوي دي، د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی او د دوی ایمان په ډالرو په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي کله چې پیسې وویني دین هم تنې پاتې وي او آخرت هم تنې پاتې وي. خدای پاک دې موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.